د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه ته هر کله نن پنځشنبه د حمل د میاشتې 19 او د میلادي اپریل میاشتې 8 ده. ولسمشر اشرف غنی د سولې لپاره د خپلې طرحې د تشریح کولو په مهال یو ځل بیا ټینګار وکړ چې
هیڅ کس فکر از ایر نکنه که رئیس جمهور منتخب تر استعفا میکنه یا تن به یک مائده ننگین میکنه.
د ولسمشر دغه طرح څومره عملی ده؟ د روسیې د بهرنیو چارو وزیر له پاکستاني چارواکو سره تر خبرو وروسته د افغانستان وضعیت ته اندېښنه وښوده. د ژوند رنګونو کې به د ننګرهار له یوه اوسېدونکي واورئ چې ولې له ښاره بېرته خپل کلي ته تللی دی.
اوبه بې پیسو دي، اوس ترکاري بې پیسو ده، کران نشته راباندې.
خو زه نوریاس نوري ستاسو کوربه. خبرونه د دې ساعت په مهمو خبرونو پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د افغانستان ولسمشر وایي په هیواد کې د سولې لپاره یو بې ساری فرصت رامنځته شوی. افغان چارواکي وایي میدان وردګ ولایت بې سود ولسوالۍ کې د ځایي غیر مسؤول قمندان عبدالغني علیپور قرارګاه نیولې ده. د ارمنستان صدر اعظم د روسیې له ولسمشر پوتین څخه د هغو لسګونو بندیانو د خوشې کېدو په چارو کې د مرستې غوښتنه کړې چې تېر کال د نګورنه قرهباغ سیمې پر سر د جګړې په ترڅ کې اذربایجان نیولې دي. بشپړ خبرونه. د افغانستان ولسمشر وایي په هیواد کې د سولې لپاره یو بې ساری فرصت رامنځته شوی. اشرف غني دغه څرګندونې پرون په ارګ کې د سولې لپاره د خپلې طرحې د تشریح کولو په مهال وکړې او ویویل چې د ترکیې د غونډې او له امریکایي لوري سره د نورو بحثونو لپاره بشپړ چمتووالی نیول شوی دی. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورئ. افغان چارواکي وایي د میدان وردګ ولایت په بې سودو ولسوالۍ کې د ځایي غیر مسؤول قمندان عبدالغني علیپور قرارګاه نیولې ده. د 203 تنر قلورو د 15 ملي وادې رسنیو دفتر تیر ماښام په یوه خبره کړې خبر پاڼه کې وویل چې د علیپور قرارګاه د امنیتي او دفاعي ځواکونو د ګډو عملیاتو په نتیجه کې نیول شوې ده. دغو ځواکونو تېره ورځ د بې سودو ولسوالۍ په حصه اول کې په همدې هدف ځانګړي عملیات پیل کړي وو. په خبر پانه کې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. قمندان علیپور چې په شمشیر قمندان شمشیر هم مشهور دی، شاوخوا درېونې د مخه منلې وه چې د وسلوالو د میدان وردګ په بې سودو ولسوالۍ کې له امنیتي ځواکونو سره د جګړې پر مهال د ملي اردو یوه هلیکپټره نسکوره کړې وه. په هغه پیښه کې د څلورو پیلوټانو په ګډون 9 تنه امنیتي منصوبین وژل شوي وو. دې پیښې پراخ غبرګونونه راپارولي چې له کبله امنیتي ځواکونو په سیمه کې د علیپور د نیولو عملیات پیل کړل. خو دی وایي په خو دوی وای په خپل علیپور له هغه سیمې وتلی ده. تمه ده نن د پاکستان د ولسي جرګې مشر اسد قیصر د یو شپاړس کسیز پلاوي په مشرۍ کابل ته سفر وکړي. نوموړی به له ولسمشر اشرف غني او نورو افغان چارواکو سره د افغان سولې په اړه خبرې وکړي. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق هیله ښودلې چې دا سفر به د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکاریو له پیاوړي کېدو سره مرسته وکړي. د افغانستان ولسي جرګې په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې ښاغلی قیصر د دې جرګې په رسمي بلنه د کابل سفر ترسره کوي. دریزر افغانان ته د هند یو خصوصي تحصیلي مؤسسه لخوا جعلي سندونه ورکل شوی. دا خبره له اداري فساد سره د مبارزې د کمیسیون مشر عبدالقیوم نظامی پرون په کابل کې خبر اعلان ته وکړه. نوموړي وویل دغه مؤسسه د لسانس ماسترۍ او دکترا په کچه جعلي سندونه ورکړي دي. هغه د دغه مؤسسې په اړه نور جزئیات ورنکړل، خو ویل چې د همدغو جعلي سندونو له مخې یو شمېر افغانان په لوړ پوړو دولتي پوستونو ګمارل شوي او دندې ترسره کړي دي. په یو شمېر نورو راپورونو کې به د ښاغلي نظامي له قوله ویل شوي چې ارزونې ښیي چې دغه مؤسسه یوازې تر 12 ټولګي زده کړې ورکوي، خو افغانانو ته د لسانس ماسترۍ او دکترا سندونه ویشلي. دغه کمیسیون چې شاوخوا 15 میاشتې د مخه جوړ شوی د جعلي تحصیلي سندونو د قضیې په ګډون د روان کال په 3 میاشتو کې د فساد 24 دوسیې څېړلي او له دې ډلې 14 دوسیې لوی څارنوالۍ ته سپارلې دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پاکستان ته د سفر په مهال ویلي چې هیواد باید د تروریزم پر ضد مبارزې په برخه کې د ګډې همکارۍ د پیاوړي کېدو په هدف پاکستان ته پوځي تجهیزات ورکړي. نوموړي په دې اړه چې روسیا څه ډول تجهیزات دې هیواد ته ورکوي نور جزئیات ورنکړل. سرګی لاوروف پرون دا هم وویل چې روسیا او پاکستان به ګډ سمندري او ځمکني پوځي تطبیقات ترسره کړي. ښاغلي لاوروف په دې دوه ورځني سفر کې د افغانستان د سولې د خبرو په تړاو له پاکستاني چارواکو سره هم خبرې وکړې او په دې هیواد کې د ترهګرو ډلو د فعالیتونو په اړه اندېښنه وښوده. نوموړي ویلي، هېواد د پاکستان د ترهګرۍ ضد قوه د پیاوړي کېدو لپاره چمتو دی چې په هغه کې پاکستان ته د ځانګړو پوځي تجهیزاتو ورکړه هم شامله ده. لاوروف تر اسلام آباد د مخه هند ته هم سفر کړی و. د ارمنستان صدر اعظم د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین څخه د هغو لسګونو بندیانو د خوشې کېدو په چارو کې د مرستې غوښتنه کړې چې تیر کال د ناګورنه قرباخ سیمې پر سر د جګړې په ترڅ کې اذربایجان نیولي. نیکول پاشینیان پرون ماسکو ته د سفر په مهال له ولسمشر پوتین سره د لیدو په مهال دا خبره وکړه.
د نومبر د نهمې نیټې پریکړې له مخې ټول برمته شوي جنګي اسیران او نور بندیان باید خپلو کورونو ته ستانه شوي وای، خو له بده مرغه موږ لا هم په اذربایجان کې بندیان لرو. خوښ یم چې د دې موضوع د حل په برخه کې اختلافات نه لرو.
تیرمنی د ناګورنه قرباخ سیمې پر سر د ارمنستان او اذربایجان ترمنځ د شپږو اونیو لپاره جګړه وشو چې بیا د روسیې په منځګړیتوب په دغه سیمه کې اوربند نافذ شو. په هغو جګړو کې تر شپږ زرو ډیر کسان وژل شول. دا معلومه نه ده چې څومره ارمنیان د اذربایجان لخوا نیول شوي، خو آر بی سي خبري اژانس ویلي چې یو سل څلوېښت ارمنیان په اذربایجان کې بندیان دي. په روسیه کې د اپوزیسیون د مشر الکسی ناوالنی مدافع وکیل وایي د ماکل ای د کورونا وایروس ازموینه منفي ده، خو هغه هره ورځ یو کیلو ګرام وزن بایلي. الکسی ناوالنی په بند کې د نه خوړلو اعتصاب ته دوام داسې مهال ورکوي چې د ده د روغتیا په اړه اندېښنې ډېرې شوې دي. د ناوالنی د عادي ټیم یو غړي وادم کوبزف پرون په ټویټر ولیکل چې د هغه د تبې درجه لا هم لوړه ده. هغه ویلي الکسی ناوالنی په خپله ګرځېدلی شي، خو د ګرځېدو پر وخت درد لري او زیاتوي چې د اندېښنې وړ خبره دا ده چې پښې لا هم بے حس کیږي. سپینې مڼۍ دا راپورونه درلودونکي بللي او روسي چارواکو یې غوښتي چې د الکسی ناوالنی خوندیتوب او روغتیا ډاډمنه کړي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 14.5. هرات کې به هم اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 25.8. کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 28.6. مزار شریف اسمان وریز، د تودوخې لوړه درجه 22.2. او جلال آباد اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 22.2.
د ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله او ریډیو خبرونه پاتې برخه بیا هم زنو ریاست نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د افغانستان ولسمشر وایي په هیواد کې د سولې لپاره یو بې ساری فرصت رامنځته شوی. داسې فرصت چې په تیرو څه باندې څلورو لسیزو کې د ده په وینا نه و رامنځته شوی. اشرف غني دغه څرګندونې پرون په ارګ کې د سولې لپاره د خپلې طرحې د تشریح کولو په مهال وکړې او وویل د ترکیې د غونډې او له امریکایي لوري سره د نورو بحثونو لپاره بشپړ چمتووالی نیول شوی. ولسمشر غني دغه راز یو ځل بیا د انتخاباتو له لارې د واک پر لیک ټینګار وکړ. نور جزئیات د فریبا ظاهر په رپورټ کې اورئ.
د افغانستان ولسمشر وایي یو بیساری تاریخي فرصت د څلوېښت کلنې جګړې د ختمېدو او سولې د راوستلو لپاره رامنځته سوی دی. محمد اشرف غني په ارګ کې د دولتي چارواکو یوې غونډې ته د سولې لپاره د خپلې طرحې د تشریح کولو پر مهال وویل چې یوه لویه لاره یا دروازه نه، بلکې د سولې پر لور یوه کړکۍ پرانستل سوې ده. په دې ویډیو کې چې پرون خبره شوه، ولسمشر وایي اړین ده چې د افغانستان دولت او ملت دواړه په ټول تدبیر او تمرکز سره د سولې پر لور دا کړکۍ لا نوره پرانیزي. هغه وویل
برای بار اول است در 42 سال گذشته
په تیرو 22 کلونو کې په لومړي ځل دا امکان راغلی چې افغانستان له دوامدار جګړې څخه یوې تلپاته او عادلانه سولې ته ورسیږي.
بس سولې پایدار او عادلانه برسي.
ولسمشر غنی او ځل بیا تر وخت مخکې انتخاباتو لپاره خپل چمتووالی وښود، خو ویل چې هیڅ کله استعفا او کومې معاهدې ته غاړه نشته.
هیڅ کس فکر از یې نکنه که زحمت افغانستان منصب اول رئیس.
هیڅ څوک دې دا فکر نه کوي چې د افغانستان زحمت د ولسمشر لومړی مرستیال، دوهم مرستیال او ستاسو منتخب ولسمشر به استعفا کوي او یا یو شرمونکې معاهده
به یو تن به یک معاهده ننګین میته.
ښاغلی غنی زیاته کړې چې انتخابات د مشروعیت سرچینه ده او هر څوک چې د افغانستان واک ولري باید د مشروعیت سرچینه یې د افغانستان د نارینه او ښځو رایې وي. د سولې لپاره د لارې نقشه چې د افغانستان حکومت یې د دوامدارې جګړې د ختمېدو او تلپاتې او عادلانه سولې ته د رسېدو لپاره وړاندیز کړی درې مرحلې لري. لومړۍ مرحله یې تر نړیوال څار لاندې پر اوربان سیاسي توافق، دوهمه مرحله یې د سولې حکومت جوړېدل او درېیمه مرحله د سولې دولت جوړونې او مارکیټ رامنځته کېدل رانغاړي. ښاغلی غنی د امریکا متحده ایالاتو له ولسمشر جو بایدن څخه هم د هغه هیواد په بهرني سیاست کې پر افغانستان د تمرکز او د نړیوالې او سیمه ییزې اجماع د رامنځته کېدو له کبله مننه وکړه. ولسمشر غنی په افغانستان کې د سولې لپاره د ملګرو ملتونو د هڅو څخه هم مننه وکړه. ویل هغه تلپاتې او عادلانه سولې چې افغانستان ته راځي باید د ملګرو ملتونو د امنیت شورا او د ټول نړیوالې ټولنې ضمانت ولري. ټاکل شوی د ترکیې استانبول ښار روانه اپریل میاشت د افغانستان د سولې په اړه د یوې نړیوالې غونډې کوربه وي.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د سولې د طرح په استانبول کې کیدونکو غونډې ته چمتو کړی دی. د دې غونډې لپاره چې تر اوسه دقیقې نیټه رسمي نه ده اعلان شوې، د افغانستان د دولت له لوري د سولې د یوې واحدې طرحې د وړاندې کولو لپاره هڅې روانې دي. په دې اړه مې د افغانستان د شخړو او سولې د مطالعاتو د انسټیټیوټ له مشر حکمت اعظمي سره مرکه کړې او لومړۍ مې ترې پوښتنه کړې چې په لویدیځو مطبوعاتو کې تر ډېره داسې انګېرل کېږي چې د افغان ولسمشر د سولې طرحه د هغې بلې د امریکا لخوا وړاندې شوې طرحې بدیل دی، او په ځینو راپورونو کې دا هم ویل کېږي چې له هغې طرحې سره په ضدیت کې ده. ایا تاسو هم همداسې فکر کوئ؟
د رئیس جمهور طرحه یو جامع طرحه ده، په دې کې شک نشته بهتره طرحه ده د افغانستان د سولې او دایمي سولې لپاره، مګر حالات فرق کوي. حالات په دې معنی فرق کوي دا په هغه صورت کې کېدلای شوی چې عملي سي چې کله موږ په مذاکراتو کې یو لوړ لاس ولرو او هر څه زموږ په طرف کې، متاسفانه نه په نړیواله ټولنه کې بلخصوص امریکا د افغانستان د دولت په پوره حمایت کوي په سوله کې، او هر څه چې موږ غواړو د هغې حمایت نه کوي. او بل لاس چې طالبان هم د قوت نقطې څخه بحث کوي، دوی فکر کوي چې په جنګ کې دوی به لاس ځي. نو په داسې یو حالت کې زه فکر نه کوم چې دغه طرحه دې قابل د عمل وسیږي. بیا هم بالخصوص انتخابات موضوع طالبان ته په هیڅ صورت باندې قابل د قبول نه ده. که چیرې طالبان انتخابات سره موافقه کوي، دا دوی ته یو دقیق ناکامي ده. په ټولنه معنا باندې دا ډله فکر کوي چې که د انتخابات هغه به یو سیاسي مرګ وي، او دوی نه شي کولای چې طالبان یو سیاسي ډله نه ده، یو نظامي ډله ده. نو زه فکر نه کوم چې طالبان دې په یو کیسه دغه دې سره مخکه وو.
یعنې ستاسو په نظر دغه طرحه د ولسمشر دا په کور دننه او نړیوال زیات ملاتړ نه لري؟
زه فکر کوم، زما شخصي نظر دا دی چې حتی ځینې سیاسیون د دې سره پوره هماهنګ نه دي، چې په پوره معنا دوی د سیاسیونو د دغه تر حمایت کول نو بیا د نورو سره ضرورت نه و. خصوص ډاکټر صاحب عبدالله ما اوریدل چې دوی په خپله یو بله طرحه باندې کار کوي. نو که چېرې پوره حمایت یې درلودلی او پوره هماهنګي وای، نو باید دغه طرحه ټولو سیاسیونو په دولت کې مختلفو د سولې ساختارونو ته قابل د قبول وای چې دا نه ده. نو دا زه فکر کوم څه به دا وي چې دولت افغانستان په سیاسیونو باندې کار وکړي تر څو هغه نقطې ته ورسېږي داسې یو واحده طرحه باندې کار وکړي چې هغه ټولو جهتونو ته قابل د قبول وسیږي او عملي کېدونکي وي. د رئیس جمهور غني اوسنۍ طرحه بهتره طرحه ده، مګر د عملي لحاظه چې وګورو په اوسنۍ حالت کې عملي جنبه یې ډېره ضعیفه ده.
کرا شو د استانبول غونډې ته د افغانستان د دولت له لوري د سولې د یوې واحدې طرحې د وړاندې کولو لپاره هڅې ډېرې ګړندې شوې په دې وروستیو کې. د سولې په اړه دغه مختلفو نظریاتو ته په پام، آیا فکر کوئ چې د دې غونډې تر جوړېدو به یوه واحده طرحه رامنځته شي؟
د استانبول غونډه اول تر اوسه تایید شوې نه ده چې په کوم تاریخ به کېږي، څو په پکې کې اشتراک کوي او اجنډا به څه شي. طالبانو ته ویل شوي دي چې شپاړسم تاریخ پورې که چېرې تاسو په دې کې اشتراک وکړي، تر اوسه طالبانو خپل ګډون نه دی تایید کړی. نو زه فکر کوم د استانبول غونډه لا هم ډېر سوالونه دي چې باید حل شي، او پاتې شو کله چې د یو مشترک یو واحد طرحې بحث کېږي. زه فکر کوم که چېرې په شپاړسم تاریخ باندې دا غونډه کېږي، احیانا وخت ډېر کم دی، دلته په کوردن نه کې په کابل کې دلته ډېر زیات کار ته ضرورت شته چې زه فکر نه کوم چې دا ودی کولی شي چې یو ډېر کنکریټ یو ډېر قوي طرحه دي او واحد طرحه دي وړاندې. یو بل دا دي سیاسونه هم یو طرف ته نه دي، ځینې سیاسونه د طالبانو پلوي کوي، ځینې د دولت د افغانستان، ځینې خپل یو په استقلالیت سره غواړي چې یو طرحه وړاندې کړي. زه فکر کوم دا به ستونزمنه وي، مګر بحث دې دی که چېرې د استانبول غونډه کېږي هلته باید بحثونه پر دې باندې اوس چې یو صحیح دغه ته ولاړ شي، مګر یو طرحه امکان نه لري.
د افغانستان د شخړو او اصول د مطالعاتو د انسټیټیوټ مشر حکمت اعظمي و چې د افغان ولسمشر اشرف غنی د اصول د طرح په اړه خپل نظر را سره شریکول. په تېر بیا له دې پلوه چې اوسنیو شرایطو ته په پام د ولسمشر غنی دغه طرحه څومره عملي بڼه لرلی شي؟
د اونۍ تاود مسایل د ازادي په څپو کې پروګرام کې لمیلمنو سره څېړو. دا خبرونه هر پنځشنبه د ماسپښین له دوه د مازدیګر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
د سهار وو بجو او 15 دقیقې دی او سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. احمد شیبر دی او شمیر لویدیځو ورځپاڼو مطالب لوستي دي.
ډیپلوماټ خبرونه په خپل تازه غنډه کې د تیرو دوه لسیزو په ترڅ کې په افغانستان کې لاسته راوړنو ته اشاره کوي. بیا لیکي تیر کال ته د عطف نقطې په سترګه کتلې شو ځکه چې د سولې خبرې پیل شوې. د کال په لومړیو میاشتو کې شخړې یو څه کمې شوې او مرستندویانو له افغانستان سره د خپل ملاتړ ژمنې تازه کړې. خبرونه بیا لیکي له بده مرغه د سولې تړون لا هم نه دی شوی او تیر سپتمبر چې بین الافغاني خبرې پیل شوې شخړې ورسره زیات شوې. له اقتصادي پلوه د کورونا وبا له پیله کورنۍ ناخالص تولید 15% کې کم شو، د بودیجې کسر زیات شو، پانګونې ټیټې شوې او صادرات هم. ډیپلوماټ د ملګرو ملتو د اټکل له مخالې کې چې په 2020 کال کې به د افغانستان نیم استوګن بشري مرستو ته اړتیا پیدا کړي چې دا د تیرو څلورو کلونو په پرتله شپږ برابره زیاتوالی شي. خبرونه بیا لیکي چې راتلونکي لار به صافه نه وي ځکه چې د نړیوالو تجربو له مخې هغه هیوادونه چې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي شایي سوله پکې وشي، خو ممکنه نه ده چې جګړې پکې ختم شي. خبرونه بیا څرګندوي چې هغه هیوادونه چې عواید یې لږ دي شایي له 15 تر 30 کلونو پورې بیرته جګړو ته مخه کړي او تر هغو جګړې پکې وي چې د سړي سر کلنی عواید یې $5,000 ته ورسیږي، چې د بریته د افغانستان د اقتصاد د رسېدو لپاره د یوه نسل په مخه دغه هیواد باید هر کال په ثابت ډول 8% کې اقتصادي وده وکړي. وی بل خبرونه اسرائیل ټایمز تر دې سردیک لاندې لیکنه خبره کړې ده. د افغانستان وروستی مشهور یهود اسرائیل ته درومي. د دې مقالې په یو برخه کې راغلي دي هغه کس چې له سبان دی ویل سیز په افغانستان کې د یوازینی یهود په توګه پیژندل شوی دی، لدی ویری اسرائیل ته چې د امریکا پوز له افغانستانه د وټلو شمنه کړې چې لدی سره د طالبانو په چیر بنسټ پال ډلې ته په دې هیواد کې زمينه برابرې شي. زابلان سمنتوف عرب نیوز ته ویل دي چې د اسرائیل له تلویزیونه به یې ګوري چې پوښي په افغانستان کې څه پیښی شي. سمنتوف دا خبر هم کړی ده چې دی په دې بریالی شو چې د کابل له کنیسې د یهودانو د زمریو په څیر دفاع وکړي. اسرائیل ټایمز لیکي د زابلان میرمن د تاجکستان یهوده ده او دوی لوڼې یې له 1990 میلادي کال را په دې خوا په اسرائیل کې ژوند کوي. خو سمنتوف په تیرو څو لسیزو کې چې جګړې وي او سیاسي شخړې وي په افغانستان کې پاتې شو. سمنتوف د فرشونو او جواهراتو پلورونکی د هرات په ښار کې زیږیدلی. په هغه ښار کې چې څو لسیزې مخکې د سلګونو یهودانو استوګن ځای و، دی بیا کابل ته ولېشتید خو په 1992 کال کې کابل ته تر ستنېدو مخکې تاجکستان ته وتښتید. د اسرائیل ټایمز په باور له زابلان سمنتوف پرته به په کابل کې د یهودانو د کنیسې ورونه وتړل شي او په افغانستان کې به د یهودانو د ژوند یوه دوره پای ته ورسیږي. د یهودي پوهانو په باور له لږ تر لږه 2000 کلونو راهیسې یهودانو په افغانستان کې ژوند کړی دی. زابلان سمنتوف تیره اونۍ ازادي راډیو ته وویل که طالبان را وګرځي دوی به موږ په څپېړو پسې واخلي.
ازادي رادیو اوري مخکې خبرونه کوم واوریدل چې د افغانستان له اداري فساد سره د مبارزې د کمیسیون مشر عبدالقیوم نظامی پرون په کابل کې په یو خبري کانفرنس کې وویل چې شاوخوا 3000 افغانان ته د هندي و خصوصي تحصیلي مؤسسې لخوا جعلي سندونه ورکړل شوي. هغه ویل دغه ماسی د لسانس ماستری او دکتورا په کچه جعلي سندونه ورکړي او د همدغو سندونو په اساس یو شمیر افغانان هم په لوړو دولتي پوستونو ګمارل شوي او دندې ترسره کړي دي. ښاغلی قیومي دغه راز د لسلو زیاتو لوړ رتبه دولتي چارواکو د تنخواګانو د ځنډولو خبر هم ورکړ. نور به د ازادي راډیو د خبریال په دې رپورټ کې واورو.
د افغانستان له فساد سره د مبارزې کمیسیون اعلان کړ چې د یو سلو وویش لوړ رتبه دولتي چارواکو تنخواګانې له دې امله ځنډول شوي چې د شتمنیو په ثبت کې ابهام موجود و. د دغه کمیسیون رئیس عبدالقیوم نظامی د چهارشنبه په ورځ د خپلې ادارې د درې میاشتنی راپور د وړاندې کولو پر مهال خبري ناستې ته وویل دغه لوړ رتبه چارواکو د شتمنیو د ثبت په فورم کې ناڅرګند معلومات ثبت کړي او حاضر هم نه شول چې د دغو ابهاماتو د سپیناوي لپاره څرګندونې وکړي. ښاغلی نظامی زیاته کړه چې د درې نورو لوړ رتبه کارکوونکو دوسیې د لا ارزونې په هدف هم لوی څارنوالۍ ته لیږل شوي دي.
دغه ادارې د شتمنو 5200 فورمې ثبت کړي چې د 315 شپېته ابتدایي ارزونه سوې او د 650 هغوی ارزونه د بشپړېدو په حال کې ده. د درې نورو چارواکو دوسیې د مبهمو معلوماتو د ثبتولو له امله لوی څارنوالۍ ته استول سوي دي. په ټوله کې د 120 چارواکو امتیازونه او تنخواګانې ځنډول سوي او په ارزونه یې کار روان دی.
ښاغلی نظامی د دغو چارواکو نومونه یاد نه کړل خو خبرداری ورکړ چې هر چارواکی چې په هیواد کې دننه یا بهر د خپلو شتمنیو د ثبت لپاره حاضر نشي او یا خپل غیر قانوني شتمنۍ د دولت حساب ته ونړوي دغه کمیسیون به په خپل ټول توان هڅه وکړي چې محکمې ته وسپاري. د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
لوی سارنوالی جمهوری اسلامی افغانستان
کومی قضیه چې له اداري فساد سره د مبارزې د کمیسیون لخوا دوی ته رسیدلی د تعقیب څیړونو او ارزونې لاندې دي. د ځینو په اړه تصمیم نیول سوی او د ځینو د ارزولو کار روان دی. معلومات به له پای ته رسیدو سره له خلکو سره شریک سي.
د اداري فساد سره د مبارزې د کمیسیون چارواکي وایي د کابل د نړیوال هوایي ډګر لارې د غیر قانوني پیسو زرو قیمت لرونکو اسناد لیګل هم دغه کمیسیون کې تر ارزونې لاندې دي. دغه کمیسیون په دریو لومړیو میاشتو کې د اداري فساد په تړاو وسلويخت شکایتونه ثبت کړي دي. یاد کمیسیون وایي کومومي چې په کوم وزارت یا اداره کې فساد شوی نه یوازې دا چې د فساد عوامل به وسیړي بلکې د دغه بنسټونو مسؤلین به هم ځواب ویلو ته اړ کړي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
سیمه ایزه او نړیوال موضوع هم د افغانستان له موضوع سره تړلې ده. په داسې حال کې چې د افغانستان د سولې بهیر یو حساس پړاو ته رسېدلی، روسیه او پاکستان د افغانستان د امنیتي وضعیت خرابوالي له کبله اندېښنه څرګنده کړه. دا څرګندونې په پاکستان کې د هیواد له لوړ رتبه چارواکو سره د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف د لیدنو کتنو وروسته د پاکستاني چارواکو او دغه راز د روسیې د بهرنیو چارو وزیر کړی دی. روسیا او پاکستان دواړه له ډېرې مودې راهیسې په افغانستان کې تاریخي ښکېلتیا لري. نور جزئیات د فریبا ظاهر پر پورت کې.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف اسلام آباد ته د خپل دورځني سفر پر مهال پرون چهارشنبه د پاکستان له صدر اعظم عمران خان، د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي او د پوځ له لوی درستیز قمر جاوید باجوه سره د افغانستان د سولې بهیر او د دواړو هیوادونو پر دوه اړخیزو همکاریو خبرې وکړې. د عمران خان له دفتره په یو خبرې سوي اعلامیه کې راغلي چې نوموړي د دې لیدنې پر مهال ښاغلي لاوروف ته د افغانستان د جګړې د ختمېدو لپاره د یو سیاسي حل لارې پر اهمیت ټینګار وکړ. اعلامیه اتوبیچ عمران خان د افغان سولې پروسې د ګړندې کېدو په برخه کې د روسیې هڅې وستایلې چې اشاره یې په مسکو کې د افغان سولې په اړه د تیرې میاشتې غونډې ته وه. رویټرز خبري اژانس لیکي د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په ویلامی کې د سرګی لاوروف له قوله راغلي چې وایي د طالبانو په ګډون د یو ټول شمول حکومت د جوړېدو لپاره د یوې موافقې تمه لري څو په افغانستان کې د کورنۍ جګړې د ختمېدو لپاره رغنده حل لارې وموندل سي. سرګی لاوروف په چهارشنبه له خپل پاکستاني سیال شاه محمود قریشي سره تر لیدو وروسته په اسلام آباد کې وی ګډې خبرې غونډې ته په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د فعالیتونو په اړه داسې اندېښنه وښوده.
لکه زموش ده پاکستانی همکارانو په تیر موش په افغانستان که ده امنیتی وضعیت په خرابیدو اندیشمنیو هلته ترهګریز فعالیتونه په ډیری دودی داعش د هغه هیواد په شمال او ختیځ کې په قوت سره پراخیږي.
په همدې خبری کنفرانس کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وویل چې دواړه هیوادونه په افغانستان کې د سولې او ثبات راوستلو ته لیواله دي. پاکستانی رسنیو د روسیې د بهرنیو چارو وزیر په حواله راپور ورکړی چې وایي مسکو او اسلام آباد به د تروریزم پر وړاندې مبارزې لپاره خپلې اړیکې پیاوړې کړي او زیاتوي چې روسیه په پام کې لري پاکستان ته پوځي تجهیزات ورکړي خو جزئیات یې نه دي ورکړي. دغه راپورونه د لاوروف په حواله دا هم وایي چې دواړو هیوادونو د نورو ګډو پوځي تطبیقاتو په ترسره کېدو هم موافقه وکړه. وروسته لاغه چې واشنگتن له طالبانو سره د میتر لومړۍ نیټې پورې له افغانستان څخه د خپلو ځواکونو د وتلو موافقه کړې، مسکو د افغانستان د سولې پروسې په ګړندي کېدو کې د فعال رول لوبیدلو لپاره رامخته سوی. که څه هم امریکا وایي چې له لوژستیکي او تخنیکي پلوه ګرانه ده چې تر ټاکلې نیټې خپل ټول ځواکونه له افغانستان څخه وباسي. سرکی لاوروف همدارز پرون د پاکستان د پاوز لوی درستیز قمر جاوید باجو سره هم پر اولپنډي شار کې ولیدل. په دې لیدنه کې دوی د دفاعي او امنیتي همکاریو په ګډون پر دوه اړخیزو علایقو بحث وکړ. د خبره د پاکستان د پاوز اعلامي او دغه راز پاکستاني رسنیو کړې ده. د روسیې او پاکستان چارواکو دغه راز په خپلو کې د اقتصادي اړیکو، د کووید 19 ناروغۍ پر وړاندې مبارزې او هم د ګازو د وینلیکې د پروژې پرمختګونو باندې خبرې وکړې چې د کراچۍ او لاهور ترمنځ غځېدلې ده.
یو ځل بیا پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سر لیکونو ته. افغان چارواکي وایي میدان وردګ ولایت په 212 کې د ځایي غیر مسؤول قمندان عبدالغني علیپور قرارګاه نیولې ده. د 203 تندر قلور دود 15 لیوا د رسنیو دفتر تیر ماښام په یوه خبر پاڼه کې وویل د علیپور قرارګاه د امنیتي او دفاعي ځواکونو د ګډو عملیاتو په نتیجه کې نیول شوې. تمدنن د پاکستان د ولسي جرګې مشر اسد قیصر د 14 کسیز پلاوي په مشرۍ کابل ته سفر وکړي. د افغانستان له اداري فساد سره د مبارزې د کمیسیون مشر عبدالقیوم نظامی پرون په کابل کې په یوه خبري کانفرانس کې وویل 3000 افغانان ته د هند یوه خصوصي تحصیلي مؤسسې لخوا جعلي سندونه ورکړل شوي او یو شمیر افغانان هم د همدغو سندونو پر مټ په لوړو دولتي پوستونو ګمارل شوي او دندې ترسره کړې دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پاکستان ته د سفر په مهال ویلي هیواد به د تروریزم پر ضد مبارزې په برخه کې د ګډې همکارۍ د پیاوړي کېدو په هدف د هیواد ته پوځي تجهیزات ورکړي. دغه راز په دې سفر کې د افغانستان پر وضعیت هم خبرې وشوې. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر او دغه راز د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان د وضعیت خرابېدو ته اندېښنه ښکاره کړه. د ارمنستان صدراعظم نیکول پاشین